په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي. دا هم د دې سات لنډ خبرونه. ملګر ملتو د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د معرفي کولو وړاندیز کړی دی. د ملګر ملتو امنیت شورا پرون په نیویارک کې د خپل غونډې په مهال دا وړاندیز وکړه او ویل چې په دې ډول به له افغانستان او د افغانستان له اوسنیو واکمنانو سره د نړیوالې ټولنې تماس زیات شي. د پاکستان یو شمېر ډیپلوماټان روانه ونې په اسلام آباد کې په درې ورځنۍ غونډه کې له افغانستان سره پر اړیکو خبرې کوي. پاکستاني رسنۍ خبر ورکوي چې په دې غونډه کې به د افغانستان، هند، ایران، چین، ترکیه، امریکا، فرانسې، منی، بریتانیا او روسیې لپاره د پاکستان د سفیرانو په ګډون په شلو هیوادونو کې د پاکستان سفیران او یو شمېر نور ډیپلوماټان برخه واخلي. د پاکستان پولیس وایي نامعلوم وسلوالو تیر شپه په بنو کې د نجونو یو منځنۍ ښوونځی سوځولی دی. په بنو کې د پولیسو یو مشر افتخار شاه وویل چې د دې پېښې د عاملانو د نیولو هڅې روانې دي. څلور ایرانیان چې یوه یې میرمن او درې نارینه دي اعدام شول. د ایران د قضایي قوې میزان خبري آژانس خبر ورکړ چې وفا حناره، آرام عمری، رحمان پرهازو او نسیم نمازی د اسرائیل استخباراتي سازمان موساد سره د همکاري په تور نږدې یو کال مخکې په اعدام محکوم شوي وو او دا حکم پرون عملی شو. د غزه اوسیدونکو وایي چې پرون د ورځې په اخرو کې اسرائیلي ټانکونه او هوایي ځواکونه پر خانیونو سخت برید وکړ. د حمله وروسته تر دې وشو چې په څلورویشت ساعتونو کې د حماس پر ضد اسرائیلي ځواکونو په برید کې نږدې 200 کسان وژل شوي وو. او د ترکیې د کورونو چارو وزیر علي یرلیکایا نن په خپل ایکس پانه کې لیکلي دي چې په وډیش ولایتونو کې 109 کسان د اسلامي دولت له وسلوالو ډلې سره د اړیکو په شک نیول شوي دي.
زهرو کاروان
دا زادر رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هلی ومنی. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلای کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې په افغانستان کې له هر دریو کورونو څخه یوې د مخدره موادو له امله زیانمن شوې ده.
کله لاس ورځې، کله دوه ورځې وروسته راځي. همداسې کور کې نه وځي. کور کې مې چې څه وو او نه وو ټول یې راته وړي دي. اوس زه په کور کې نه پیسې لرم او نه بل څه چی رانه ویسي.
دا چې د کوکنارو پر کښت تری وکلن بندیز وروسته بیا هم ولې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي شوي؟ په دې اړه مو د زراعت له متخصص محمد ایوب رفیقي سره مرکه کړې.
د تریاکو کښت یوازنی شی چې په کار دی هغه جنگی حالت په کار دی، هغه نامنی په کار دی، حکومت نه مسلط دی په کار دی. دا فضا اوس په افغانستان کې نشته. حکومت مسلط دی، سیاسي مسایل د تریاکو سره په هغه وخت وتړل شو. دنیاوال دلې و او دوی د دې څخه په میلیارډو ډالرو ګټې پورته کول.
په یو دولتي روغتون کې د ابراهیم په نوم یو بستري معتاد وای چې د احتیاط له امله کار نشم کولای او اوس د کورنۍ د اوبو بار یم.
خپله ورزش می کوم، تدریس می کوم، شخصي کاروبار درلودم، خپ پیسې می ګټه، خاص اوبم ما سره و، لیکن چارس نه ورسته اعصاب مې ملک خراب شو او سلام می کم شو. زړه مې نه کېده چې کاروبار وکم، تدریس وکم.
او د پروګرام په پای کې په وړ ډرامه کې ووري چې اجمل اودی مسافرې ورسته خپل کور ته لرسیدلو سره سم ناروغه کیږي. دا چې دا عجیب ناروغي څه ده، دا په ډرامه کې وورو. اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د ملګرو ملتونو له مخدره توکو او جرمونو سره د مبارزې دفتر وایي افغانستان د مخدره توکو د استعمال له جدي ستونزې سره مخ دی. یاد دفتر پر خپل ټویټر پاڼه د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې په هرو دریو کورنیو کې وایې د مخدره توکو له امله زیانمنه سوې ده. بیکاری او د نشه یي موادو اسانه او ارزانه پیدا کېدل په افغانستان کې د اعتیاد عمده لاملونه ګڼل کېږي. د موضوع نور جزئیات په د سنا کاکړ په راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو دفتر UNDC وایي افغانستان کې په هرو دریو کورنیو کې یوه د مخدره توکو تر اغیز لاندې ده. دا اداره زیاتوي چې افغانستان د مخدره توکو د استعمال له جدي ستونزې سره مخ دی. یا دفتر پر خپل ټوټر پانا د چهارشنبې په ورځ د دسمبر په 28مه د یو راپور په خبرولو سره ویلي دي چې UNODC د مخدره توکو د مخنیوي او درملنې سره د 2028 کال راهیسې په افغانستان کې د مخدره توکو د استعمال له خطر سره مخ او یا د مخدره توکو د کارولو څلور ویزره کسانو ته رسیدنه کړي. د UNODC د راپور له مخې د افغانستان د نفوس 8% د 15 کم عمره لرونکو ځوانانو دي چې له همدې امله افغانستان په نړۍ کې د مخدره توکو په برخه کې یو لو تر ټولو ځوان او چټک د کوونکو نفوذ لري چې د مخنیوي هڅې خورا مهمې دي. په راپور کې زیاته شوې چې د لسیزو جګړو او بې ثباتۍ له امله ډېر افغانان د رواني روغتیا ستونزې لکه استراب، خپګان او یو شمېر نور رواني ناروغیو پر وړاندې زیانمنونکي دي چې د مخدره توکو د کارولو پایله او پراختیا عام لاملونه دي. یو شمېر خلک وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د بیکارۍ او بېوزلۍ د فشارونو له امله ډېر خلک په نشي توکو روږد شول. داسې مهال چې د طالبانو حکومت تل د روغدو د راټولولو درملنې او په احتیاط د ځوانانو د مخنیوي دعوی کړي دي. د کابل ښار اوسیدونکي او د دریو ماشومان مور ماریا وایي چې خوند یې له څه باندې دریو کلونو راهیسې له کله نه چې له دندې ګوښه کړی شوی دی په مخدره توکو روږدی دی. د موریا زده راډیو سره په خبرو کې د خپل خاوند په اړه وویل
کله لاس ورځې کله دوه ورځې وروسته راځي، همداسې کور کې نه وځي. کور کې مې چې څه وو او نه وو ټول یې راته وړي دي. اوس زه په کور کې نه پیسې لرم او نه بل څه چې رانه ویسي. چې راشي دی خو ها خوا ګرځي بیا بیرته وځي. وضعیت خراب دی. اوس میاشت یو نیمه میاشت کېږي چې هیڅ کور ته هم نه دی راغلی او خبر یې هم نه لرم. زړه مې هم ورنه تور شوی. نور نو بیخي ژوند نه مې بد راځي.
په ورته وخت کې په کابل کې د ابن سینا په نوم روغ د کسانو د درملنې زربستریز روغتون رئیس عبدالناصر منقاد ازادي راډیو سره خبرې کولې چې د اعتیاد بنسټیز لاملونه بیکاری، بېوزلي او فقر دی، خو د دې ترڅنګ نور فکټورونه هم د دې لامل کېدلی شي.
د اعتیاد لاملونه په ځانګړې توګه د ځوانانو په مابین کې ډیر وخت همدغه کېږي چې ځینې خلک په کورنۍ د خوانه ډیر امتیازات ورته ورکول کېږي، ډیرې پیسې ورته ورکول کېږي. دوی سره بل ځای د مصرف نه وي، نو دوی راځي دوی د ځان لپاره په دې باندې د اعتیاد شیان اخلي. بل لامل یې دا دی چې دا خلک ډیر داسې خلک وي چې اوزګار ګرځي، کار او څه نه لري.
خغلی منقاد زیاته کړه چې د احتیاط د مخنیوي لپاره باید کورنۍ خپل ماشومان له روغ د ملګرو څخه لرې وساتي. اوږدې جګړې، بیکاری او د نشه یي موادو اسانه او ارزانه پیدا کېدل په افغانستان کې د احتیاط عمده لاملونه ګڼل کېږي.
په راپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې په افغانستان کې له هرو دریو کورنیو څخه یوه د مخدره موادو له امله زیانمنه سوې ده.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیا نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه اخر می ورسې ځوان بیا ځنه سمي وسره کې زم شروع کړو زه څه مصیبت بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادوارد د تریاک را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غوچ کړو او خون دمون خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزن لامل یختن وول او ملس.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړې ونی ز خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور وی ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. که څه هم د افغانستان په تودو سیمو کې د کوکنارو د نوي فصل وخت را رسېدلی دی، خو له بزګرو سره بیا هم د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي سوې. دا چې کال وچ دی، ډیری بزګرو تر دې مهاله د کښت په اړه پریکړه نه ده کړې او ځمکه یې شاړي پاتې دي. مخ په دې اړه د زراعت لکارپو محمد ایوب رفیقي سره مرکه کړي او له ده څخه مې پوښتلي چې ولې د کوکنارو پر کښت تر یوه کلن بندیز وروسته بیا هم له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي شوي. آیا د بدیل کښت په برخه کې د طالبانو د حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ همغږي شته؟ ښاغلي رفیقي لومړی له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې پر نیت خبرې کوي.
دا نامهنګي په تیرو کې موږ تجربه کړې ده. اول خدای دې چې د دې پیسو د لګښت په اړه باندې دوی وضاحت ټول کړي چې دا پیسې په کوم اړه کې دوی لګي. او د تریاکو مسله خو مستقیما تړلې ده د مځکې سره ده، د بزګر سره ده، د زمیندار سره ده. وخت چې دوی بدیل د معیشت خبره کوي یا د پیسو د لګښت خبره کوي، خو دا هغه خلک دي چې باید کومک ورسره وکړي. نو د افغانستان حکومت خو مجبور دي چې د خپلو خلکو په خاطر باندې، د دې ولس په خاطر، د خپل زراعت په خاطر دنیا ته ووایي چې موږ ته پیسې راکړي، او دنیا پیسې لري نه ورکوي، او د دې سره سیاسي چلند کوي، او سیاسي چلند عام ولس باندې ظلم دی. نامانگی د خارجان د خواص خده پرې خاطر باندې چې خارجان د پیسې راوړي پر څو لاس باندې ګټه کوي. یو خدای د انتقال د پیسو چې د دنیاوال کومک کوي تر مرجی چې رسیږي، دا خپل په فیصدي باندې راځي، پر دې باندې تجارتونه کوي، پر دې باندې ونډې ویشل کیږي. دوام خبره د پیسو د مصرف ته موږ په خوا کې ولیدل چې یوازنی کسان چې د پیسې مصرفولي او په ډیر فسادي مصرفولي چې خارجانو په خلاص ترول دغه انجوګان وي، او اوس بیا د انجوګان تر مابین زده دوی مابین خبرې دی، او د انجوګان د افغانستان د حکومت مابین کې هیڅ نه و. یو داس تړون نشته چې هغه د وکړل شفافیت رامنځته کړي. نو ښه خبره به دا وي چې د افغانستان حکومت په کشکیلو وسی.
تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې په دې موضوع سره سیاسي چلند کیږي، تر چې د نشي مواد سره د مبارزې په برخه کې طالبان د حکومت سره مستقیمه مرسته کیږي، نو د رسمیت موضوع را مخته کیږي. ستاسو په نظر دغه سیاسي چلند د نشي مواد سره مبارزه څومره ټکنۍ کړې ده؟
د تریاکو کښت په جهان کې، په خصوص په افغانستان کې، مستقیمه د سیاست سره اړه لري. د تریاکو کښت یوازنی شی چې په کار دی هغه جنگي حالت په کار دی، هغه نامنی په کار دی، حکومت نه مسلطه ده په کار دی. دا فضا اوس په افغانستان کې نشته. اوس حکومت مسلط دی. سیاسي مسایل د تریاکو سره په هغه وخت و تړل شو، دنیاوال دلې و، او دوی د دې سره په میلیارډو ډالر ګټې پورته کول، او هغه ګټې د دوی وسم نظر کیږي. د دوی د خپل منافع په خاطر باندې کوشش پر دی باندې کوي چې دغه وسیله د فشار چې دوی په لاس کې دی چې هغه کومک دي، او دا به کومکونه وزن دي، او د افغانستان پر حکومت فشار وړي. خو زه یوه خبره په ډېره ډاګه کولای سم، د بدیل معیشت خبره چې په افغانستان کې کیږي یا دنیا والې کې، دا په خوا د فرمول پر اساس باید ونه کی چې موږ په میلیارډو ډالر په دې خاورو کې غرق سولې، د خلکو سرتاو بالا کړل، او بل اخره نتیجه موږ نه وینو. موږ د افغانستان بزګر دوه شی ته احتیاج لري، یو د ځمکه اوبو ته احتیاج لري، او بل انرژي ته ضرورت لري. اوس خو ټول مسایل د بزګر د ځمکې او د اوبو هغه په پیسو کې شپتی لري راځي، او دا ډیر کمر شکنه دی وای بزګر ته. اول د تریاکو عاید یو شی چې حمایه کول هغه د تیرو د انبار او د دې مسله، اوس هغه نه وي. زموږ نه نوی د اوبو نظام نه وي، موږ اوبو نه لرو، ځکه ته ډېر مشکل به یو بزګر ته کولی شي خپل نوی کښت ډېر چابک راواوري. د غونډ وخت چې ونیوي چې افغانستان د نوی کښت څخه ولاړي و غټترین تولید کورنده د دنیا د تریاکو ته تدریجي باید کومکونه وسي چې په مرور کې د څو کالو بیرته خلک عادت وکړي د امن سره، د خپل نوی کښت سره.
ملګری ملتونو سمو د مخکې په کابل کې کارپوهان راغوښته و د دې سره غونډه درلوده چې د کوکنارو پر ځای یو بل بدیل کښت مشخص شي. ستاسو په نظر باندې څه شی مناسب د بدیل کښت کېدای شي؟
متخصصینو خبرې چې کیږي هغه عموما پر موادو کیږي چې پلاني شش نتیجه ورکړ، د پلاني شش نتیجه ورکړ. دا مشهور نه ده په ټول افغانستان کې، دا پروژې عملي نه دي. مثلا په هرات کې کېدای شي چې شزا پلان وسول په کندهار او هلمند کې به موږ نه دي لیدلی چې دا شش نتیجه ورکړي. مثلا په هلمند کې شپه پمبه کیږي، موږ دغه په دغه کچه باندې په فراه او په هرات کې نه دي لیدلی چې دغه شپه بری وسی. هر جغرافیه هر اقلیم خپل ځان ته مشخصات لري. که موږ د بدیل د تریاک پر ځای باندې بل داسې کښت نوم واخلو چې یا زعفران دی یا زیره دی، یو هغه دی یو هغه دی، دا شی فایده نه کوي، دا عملي نه ده. خو ډېر شیان دي چې په درې کاله څلور کاله کې اصول نور کوي. بزګر په ډېر استثنايي حالاتو کې کولای شي چې درې کاله څلور کاله طاقت وکړي چې دی یا د زیرې کښت واخلي یا د زعفرانو کښت واخلي یا بل داسې کښت واخلي. دا ښه پروسه نه ده. د افغانستان د بزګرو دپاره د بدیل یوازنی شی چې کولای شي دنیاوال کولای شي، او د هغه دپاره کافي پیسې شته چې هغه وکولی شي بندونه جوړ کړي او د برق مسله حل کړي او د اوبو مسله حل کړي. دا به د افغانستان د بزګرو لپاره یو لوی خدمت وي. او که دا موقتي چلته نو کې غنم ورکړل تر غوړي ورکړه راسه بلچه را واخله به 500 افغانۍ در کوم، په دې باندې دا د مملکت جوړیږي. د زراعت افغانستان د ډېر لوی مسایلو ته احتیاج دي چې هغه وبدي او انرژي.
نړیوال ټول هغه څوک چې د دوی عواید د مځکې سره تړلي دي ته بزګر وایي. خو زموږ په ټولنه کې بیا د مځکې خاوند او مزدور تر خپل منځ ډېر تفاوت لري. ستاسو په نظر دغه سوی تفاهم د نشي موارد سره مبارزه څومره ټکنۍ کړې ده؟
دا شی د تریاکو د کښ سره عام شو چې بزګرو د مځکې خاوند سره ګډ سره هغه په دې خاطر باندې چې نامنی په چې په کلو کروندې کې رااله اولین سړی چې د خپل جایداد سره د خپل مځکې سره ولاړی د فامیلې ګوښه کې وشارو ته ولاړ لري ماجر سره هغه زمیدار مالک نه مځکو او پاتې سره بزګر مخلوق بزګرو یوازنی لار د آیت چې درلود هغه دا چې د تریاکو کړی او چې ابک خپل اصول پر واخلي او هغه فیصدی چې د مالک سره فیصله کړی د مالک پدا پدا وقت یواز پیسې پکاره دي چې دیو کولای شي ادي اقل خپل ژوند تامین کړي باندې هغه تریاک پیسې نو دا د مالکو د بزګر اما انګیب کښ کې تریاک دا تر ډیره هدف پر چې شو باندې تفیو دا دوی ورځ سره نیوي په دې خاطر باندې چې مسله جنگي مسله او مسله اني مسله نو دا شی دا رقم یو بل پړاو ته واوښت
لړیوار معمولا د کوخنارو د کښ پړا پر افغانانو باندې راچی خو دا سره پور نه هم خبره سوي چې تر ډیره هدف د کوکنارو په کښ کې د نړیوالو مافیایي ډلو لاس دی. ستاسو په نظر باندې کوم عامل ډیر قوي دی؟
د نړیوالو لاس په دې مسله کې ډیر لوی دی په دې خاطر چې پیسې ډیرې غټې پیسې دي او پر دې باندې موږ په تیرو کې بحث کړی دی چې د افغانستان په جغرافیه کې د بزګر او د مالک په شمول په دواړو باندې دوی د اعظمي 3% د دې بین المللي نرخ څخه دوی بهر وړي او یو غټه فیصدي د ترانسپورټ د مسایلو دي او دا دوه تریاک چې په افغانستان کې تولیدېدل 15000 ټنه 14000 ټنه دا عادي تریاک نه دي دا بیخي ډیر بډیر پیمانه او هیڅ نو داخلي قاچاقبران د دې توان نه درلودي چې دوه غټ وزن دوی حمل کړي دوی د وکول شي اعظم کې
آیا په هدلاست د نشي مواد غوښتنې په کمولو کې سوداګر او شتمن خلک سره لوبولای شي؟ په دې اړه به د سمې ولا په نوم د یو پانګوال خبرې واورو.
شتمن خلک په دغه برخه کې ډیره موثره مرسته کول شي، هغه موثره مرسته چې دی په څو لحاظ کېدل شي، هغه ادارو سره کومک کول چې هغه په دغه برخه کې کافي سابقه تجربه لري. یو د دویم د چې ایدو خلکو پیدا کول او سپانسر کوله، لکه نور دنیا کې ځنه خلکو یي چې زه درې مریضان یا څلور مریضان یا پنځه مریضان د خپل طرف نه چې دی دا سپانسر کوم، یو کلینیک یا شفاخانه یا د ادارې ته چاغوي په د متادین سره د تداوی په برخه کې کار کوي، معرفي کوي، په ایدوغه تر اغه نهایی وخت پورې لکه تر هغه پورې چې دا رغیږي ایدو ټول هغه سپانسرشپ چې دی هغه په ما باندې دی. دریم د سیده چې شتمن وکول شي چې کاری فرصتونه را منځ کړي چې خلک ورو د نشي توک نه راوګرځي، او څلورم د سیده چې د سرګرمۍ چې دی خپل ایده بایس کیږي چې خلک دخیل شي، مثلا لوبي دی، ټورنمنټونه دی، د دې سبب کې چې خلکو ته په ټولنه کې یو مصروفیت پیدا شي، او بل دا چین شي. چین د سیده چې څنګه چې دای دی شفاخانین رغیږي جوړیږي دته یو کار پیدا کړئ خپل اداري کې ونیسي، چې حکومت هم کولای شي چې یو څه فشار په شفاخانو باندې راوړي چې مثلا شخصي شفاخانی ډیر زیات دي، هغه ته وایي چې دومره فیصدی کسان چې دی دا به حتمی تاسو تداوی کوي. د کاروبار څنګه موږ دوه شیان لرو، یو دا دی چې اجتماعي مسولیت دی او بل اجتماعي حسابدهي دی. په نورې دنیا کې ټول خلک چې دغه دوه شیانو ته دی لکه هغه ذهن نه آماده دي چې اجتماعي حسابدهي ورکړي او اجتماعي مسولیت چې دی ومني. اجتماعي مسولیت دا دی چې موږ ټولنه کې بیکاری ډیر زیات ده، شتمن اغه خپل اجتماعي مسولیت دا دی چې دوی وړو کاروبارونو حمایت کړي، او بل د سه بوختیا د سه فعالیتونو رمان سکري چاغي کې خلک یو ډول نه یو ډول چې دی هغه بوخت کغه په وړه کې چې یو کپلو یې کچ.
آیا په هدلاست؟ ترنو اوریدونکو، تاسو لا زاید رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د کابل ولایت اوسیدونکو ابراهیم چې د انګریزي ادبیاتو له پوهنځي څخه فارغ شوی
او اوس د معتادینو د درملنې په یو روغتون کې بستری دی. وایي چې تر نشې مخکې د انګریزي ژبې په بیلابیلو کورسونو کې تدریس کاوه او ښه معاش یې اخیست، خو یولس کلنې نشې له تدریس څخه ایستلی او اوس د خپلې کورنۍ د اوبو بار دی. دی وایي چې اوس خلک د استاد نه بلکې د نشه یي په سترګه ورته ګوري. دا چې ابراهیم ولی او څنګه معتاد سو، لومړی نشه یې له څه شي څخه پیل کړه او د اعتیاد له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د له خولې واورو.
مخکې له نشې نه زه شاګرد مکتب وم او اخې نه وروسته بیا استاد شوم. د انګلیسي ژبو تدریس مې کوه. زه د انګلیسي ژبو ادبیاتو نه فارغ یم د شخصي پانتون نه. نه پوهېږم چې څرنګه معتاد شوم، خو اول چرس مې چې وکاروه خوښ مې سم. دې نه بعد نه پوهېدم چې دا چرس اعتیاد هم لري، ځان خرابوي. او یولس کاله کېږي چې یوازې چرس کاروم. چرس نه مخکې زه خپل ورزش مې کوه، تدریس مې کوه، شخصي کاروبار درلودم، ښه پیسې مې ګټه، ښه اعصاب هم ما سره وو. لیکن چرس نه وروسته اعصاب مې لږ خرابه شو، حوصله مې کمه شوه. زړه مې نه کېده چې کاروبار وکړم، تدریس وکړم، ملګرو سره وګرځم. اول لږ زما معده ضعیفه شوی، دې نه بعد زما حوصله اوس ښه نه ده. حوصله دې چې خرابه شي بس کاروبار زړه دې نه کېږي، کورس ته نه تلم. بیا ورځ مدیر ما ته وویل چې ته پنځه صنف لرې او دوه یې تدریس کوې، دا درې نور څنګه کېږي؟ ما وویل دې نه بعد دا دوه هم نه تدریسوم، بس مې ده. نشه حتمان اغیز لري په کورنۍ کې، په اجتماع کې. بد اغیز یې دا ده چې خلک ورسره ښه رفتار نه لري. خپله نشه یي هم کاروبار ښه کوی نه شي، هر کاروبار چې ولري بس هغه سړی غواړي چې یوازې نشه وکړي. اول زما کورنۍ څلور کال ما باندې نه پوهېده، لږ اقتصاد مې چې ضعیفه شوه موقتا اوزګار شوم. دې نه بعد اغوی پوسوه چې حتمان سه نشه کاروي. اول ما ته ډیر نصیحت کوه چې زویا نشایی توکې مه کاروه، ځکه چې آینده دې خرابېږي. خو لیکن اوس پوهېږم چې نشه حتمان بدن ته او مغزو ته زیان رسوي. که نشه مې نه کوه زما اقتصاد اوس ښه و، زما کاروبار ښه و. که نشه مې نه کوه اوس اروپا کې مې ژوند و یا امریکا کې مې ژوند و. خو کله چې نشه یي توکې مې شروع کړې دا زما مغزه خرابه سوه. که نه ښه هدفونه درلودم، اوس هم هدفونه لرم. خو لیکن شکر چې د پلار مرستو سره چرس مې خوشې کړ. اوس دې نه بعد الحمدلله ځان سره تصمیم مې نیولی چې چرس ونه کاروم. دې نه بعد بیا تقسیم اوقات جوړ کړم، بیا زیار وباسم، ښه ځان آماده کړم. دې نه بعد بیا انشاءالله چې بیا فتنس شروع کړم.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي هیلې بچي مور دې پوډر وهي، پلار دې پوډر وهي، یا مې خور دې عزت پوډر وهي، یا دې مېړه پوډر وهي.
پلار په مړي کې نه وم، په مور خو اوس بې خبر نه خم خم مورم.
چې مونږ پلار نه واخست یو نیم لک ډالر وو، همدغه سرمایه ما ټول واخلم.
دا نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو. او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. تر ډرامې کې څه داسې ده چې اجمل د کار لپاره بل ولایت ته تللی وي، خو کله چې خپل کور ته راستنېږي په لاره کې ناڅاپه ناروغه کیږي. میرمن یې ډیره وارخطا کیږي او هغه سم د لاسه ډاکټر ته رسوي. ډاکټر چې اجمل ګوري نو دا ناروغي عجیبه ورته ښکاري. دا چې اجمل ولې ناڅاپه ناروغه شو او اصل کیسه څه ده، دا به په دې ډرامه کې واورو.
وای 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 لو مرشوه توبه.
السلام علیکم دایشی پلارا.
و علیکم سلام.
سړیه دا څه در باندې شوی دی؟ دا رنگ دې ولې داسې زیړ شوی دی؟
نه پوهېږم، ټول بدن مې درد کوي، خوا مې هم ګرځي. ښځې
په دغه توشکه کښېنه او په دغه بالک تکیه وکړه.
سمه ده. وای 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 وای،
د څه وخت راهیسې ناروغه شوی؟
بېګار رک روغ وم، سهار چې کور ته را روان شوم نه پوهېږم څه ټکه را باندې ولوېده. وای
د لارې په هوټلونو کې خو به دې ډوډۍ نه یې خوړلې؟
خاورې مې هم نه دې خوړلې.
نو بیا ولې داسې شوې؟
نه پوهېږم، خوا مې ګرځي.
اوهو، حالت دې ډېر خراب دی، باید ډاکټر ته ولاړ شي.
نو زه په دې حالت کې ډاکټر ته تللی شم؟
خیر دی، په یو ډول به لاړ شو.
خیر دی، لږ صبر وکړه، جوړ به شم. وای
ته دې حالت ته وګوره، څنګه به جوړ شي؟ راځه چې ډاکټر ته ولاړ شو.
ښه سمه ده، لاړ به شو.
ته دې لاس دې ما په اوږه کېږده.
وای وای
دغسې. ڈاکٹر صاحب اجازت ہے؟
راضی راضی، میرا بنی.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام، راضی پتا کا چوکے کی
ڈاکٹر صاحب مرشوم. وائی 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 وائی،
خبر رو رچ تکلیف لرے
ڈاکٹر صاحب، دد ٹور زان درد کی
خوئے تو درے گا چ دای خپل رات وئی تا رات وئی چ مشکل لرے
ڈاکٹر صاحب، خوا می گرسی ٹول زان می درد کی گنگ سے مو احسان می ڈاکٹر صاحب
چ شیدی خوڑی لیدی
ایچ می ام ندی خوڑی وئی وئی نن سهار له سفره راغلم.
نو بیا څنګه یو دم داسې ناروغه شوې؟
نه پوهېږم ډاکټر صاحب، هېڅ نه پوهېږم. وای وای وای،
رنګ دې هم ډېر ژېړ شوی دی، کومه نشه خو به نه کوې؟
نه ډاکټر صاحب، هېڅ نشه نه کوي.
ته ودرېږه خورې چې دی خپله راته ووایي.
ډاکټر صاحب، زه نشه نه کوم، خو د کوټې یو ملګری مې پوډري وو، هغه سره به مې کله کله یو دود پوډر واهه.
بس بس، پوه شو پوه شو.
په څه شي پوه شو ډاکټر صاحب؟
خورې، خبره دا ده چې خاوند پوډري شوی دی.
زما خاوند پوډري شوی دی؟
څه شی؟ زه پوډري شوم؟
هو پوډري شوی.
په لس ورځو کې هم څوک پوډري کېږي؟
لس ورځې خو ډېر وخت دی، په یوه دود څکولو باندې سړی پوډري کېږي. ته په ځان نه یې پوهېدلی، سام ډم پوډري شوی.
ډاکټر صاحب، ته ټوکې کوې کې رښتیا وایې؟
خورې، رښتیا درته وایم، خاوند یې پوډري شوی دی. دا ټولې نښې نښانې د پوډري توپ دي.
نو زما ژوند خو تباه شو کنه؟
زما ملګری تباه او برباد شي. ویل دا دوا ده، ستړیا دې وباسي، دا ټوله زما خپله ګناه ده چې له بدو خلکو سره مې ډیوالي کوله.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو الله ملسه.
د زهرو کاروان.